پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن پنځمبه د 14 نویم لمریز کال د جوزای غبرګولی د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د نن ورځې د غرمنی خبری مجلې په سر کې د یو نما د تازه راپور په اړه معلومات سره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 6599 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 6500 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغي مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان کې په هر یو میلیون وګړو کې 14 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوی چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له 3 ساعته جګړې وروسته وژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د UNHCR په راپور کې راغلي دي چې د تېر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د UNHCR د مشر فلیپو ګراندي له قوله راغلی دی چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندي په وینا د نړۍ په سلو کې 8 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. ل جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت ته ژمن دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25,000 ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مه په 15مه نیټه ورسته له هغه ساور کړ چې وسپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. د به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښې شې زونیس پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکړو. ورزه د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خند او ځان سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلی کیاوی په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو په سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستان زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به ورسو کابل ته، چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین ربانی په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکار فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسو نور جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د دې ته مننه چې بلنه کلمونه تاسو دا یوه دې ټول کلمونه اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس همدا چې د قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند یو ناصر روانه ده چې د ترغلي مودي د دې هغه مهم مسایل سره چې تاسو نه کوي دی البته د مشر صلاح الدین رباني البته زموږ غوښتنه ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په هغه کې نظریات مطرح وي د هغه په اساس چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې معتره وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره یې کار کاوه، هغوی ته نښه شوي دي چې اوس بېرته دا پروسه ډالري بېرته پیل شوې ده. چې دې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې د اوسیو کې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د حزب جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري، البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره دي د دوی غوښتنې نه حاصل کوي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات او د دوی خبره ده چې د افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره ماته کړي. وڅېړي د دې حزب یعنی دغه ګوند مشران د دې د وختونو خلاف او د دې د هغو اصولو چې په دې بند کې وګرځول دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکړي نو په ټولنه کې به اغېزالي چې تر اوسه پورې هغه دا خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې زموږ د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګډایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبرو کې دا وه چې کتام نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره چې کومه طرحه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره هم کومه طرحه برابره کړې وه په هغه کې مننه وکړه. منتا دا یې وویل چې هغه جامې نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نورو هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. منتا تر اوسه هېڅ موقعه نه درلوده او څنګه نه پوری په افغانستان کې جګړې هم داسې روان دي. دا له سربازان نو د ویاد په نورو ته چې یو دې سره شریکو.
د دې زته مننه کوم فیروز عزیزی. دوستانو و امریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې به ټول ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وره.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونو ورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر اتوت مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 2 به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان تر وړاندې وتړلې. خو 2 وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو 4 دنډ افغان سوداګرو ته د 100 میلیونه ډالرو مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 4 تر 4.5 لک تنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک تنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.6 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخش ځوابونه ویلو وروسته 6.6 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 پورونه تیر شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیات ورڅخه برخه من شي. د ښاغلي رسنۍ په خبره د پور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د پور له پیسو به د ماشین آلاتو او اوړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د پور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د اوړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
لاره دې وینا درته مو اقتصادي خبرونه اوریدل. دوستانو تاسو کوم رسیدا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پاته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په وړاندې نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه وړ ده چې د بولټن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلي وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلالزيد خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فرشتي خبرونه ته شرح لپاره دی، اړه تاسو اړیدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلي وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې لکه څنګه چې تا وویل د جان بولټن د کتاب پر خپرولو بندیز ولګوي. دا په 2 ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلي وزارت رامخې کړی چې په کتاب کې داسې سري معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلي وزارت په عرض کې دا سوي چې جان بولټن ماسکه کړې وه چې کتاب به مخکې ته ځي چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلي وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی، غوښتنه یې کړې چې د جون په 19 په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 18 د ډونالد ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې ته ځي چې کتاب له چاپه راوځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالد ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دی. جمهوریت ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړې دي. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري، او د چین ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي، او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعا جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړې، او که خبرې کړې څه ویلې دقیقا جزئیات څه دي؟
او ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره، او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې ده، ټرمپ او د چین د جمهور رئیس د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټزر هم حاضر وو، خو هغه د امریکا سناته ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې چې دی هم وو د چین ولسمشر ته زاری نه دی کړی چې امریکا دی کرنیز محصولات واخلي او مرسته دی ورسره وکړي چې بیا د جمهور ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه درويدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرره انجمنه کوله چې د هغې تجارتي معافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 25,000 اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرح کړئ.
وړینه تاسو ته د دې راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې په تردید سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمېرې ښکاره کوي چې په بې ساري ډول په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 2 کسان مړه شوي دي. دغه وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1400 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له امله شپږ سوه اته پنځوس موارد مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو همدارنګه وایي چې له دې سره په ټوله افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسم د یاد وزارت له خوا نن یو اعلان خپره شو په اعلان کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلان کې هم رنګ راغلی چې له دغو مرستو به 1.9 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې، او همداسم 1.9 میلیون نور به د عامه روغتیا وزارت د صحتمندۍ او سرویلنس بیلانس په سرویلنس برخه کې ولګول شي. تقریبا دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه مړه شوي. اندی وای چې په تیر سلوري ساتنه کې 2000 مرتبې چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډېره زیاته مننه کوم رحمت. افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو تازه او مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستان، اوس هلمند ولایت ته ورځو. د هلمند ولایت 2 میلیون نفوس لري خو 400,000 نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دای چمتو کړی، په ګټه به یې واورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یو ښوونځي د دوه پړیز ودانۍ کار پیل شو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب شوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
په دې کې اکثره چې ډېرې د نجونو دپاره
سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په یو شخصي سره کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دفر په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې انجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسا د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس موږ د چانجر بازي خلک دي خاص ده اول ځای مو دغه تر باندې برژاک پروتیم چې د شنه زنه مو درس بدل ته ځای نو مخکې اوسې دا ایسه جوړه چې دا خو ډېر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځان په ځای کې دا بالکل شانجر ته خلاص چلین. دا خو مرکزه د نکلا باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 400,000 نجونې ښوونځیو ته نه سي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپلونو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 400,000 شاوخوا مشمان د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 400,000 شاوخوا چې د انجینري ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایا زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغښتنه ده د چایلم فرنارینه او شزینه باندې فرض دی لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړي وسي.
شاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوي ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې زیات شمېر یې د کورنیو لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنیو ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د سیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او شزینه شوونکی په دند وګمارې چې خلګې د هلوکانو سره یو ځای د جنوز دکړه نه خوشبي.
د خلکو ځان نه دی جوړ ازار وازیات ست او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو تواسي چې هغه الته ګډ زده کړې لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شزینه معلمان ورته په دند وګماري او داسې او چاپریال ورته جوړ کی چې ټول خلک باورې شي چې پکات د شجنې ځل ته زده کړې کوي دغه د فار هزار او زیات نسته مشکل نسته بیا به ستونزه نه وي تر ډیره پوری که څه هم موږ د شجنې معلومات په برخه کې ډیر ستونزې لرو حکومت د ودانې د فار کار کړی دی خود دغه شجنې معلومات د فار هم باید مشکلات حل شي ځکه ډیر خلک خپل شجنې وسم نه پریږدي چې هغه معلومات وي چې لوړ سی کار وکړي زده کړې وکړي نو د دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا شته
د معلوماتو لمخي اوس مهال په لشکرګا او ګریش کې ډیره په نادالی کې کمی خو په نورو ډیر لسو ولسوالیو کې انجنې شونځي ته نه ځي که ځي هم تر